د دیوا قدرمنو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه فایل شو. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زم بختور شه.
تاسو په دې خبرونه کې هر کله وایو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده او د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. بیا هم هر کله وایو لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر هم د نړیوالو ادارو په سیر دا اټکل کړی چې د پاکستان اقتصاد به نور هم ورو کیږي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان سره په داسې حالاتو کې دوه لارې دي، یا به دیوالیه کیږي او یا به د آی ایم ایف نه قرض اخلي.
بلې لورې ته په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ غونډه نن سهار پات نیمو بجو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وینا پیل شوله. د نورو مسلو ترڅنګ افغانستان د دغې غونډې پنج اجنډا کې شامل دی.
او نن د پاکستان په ټولو لویو وړو ښارونو کې وکیلانو د نوي عدالتي پالیسۍ په ضد د عدالتونو نه بایکاټ کړی وو. وکیلان غواړي چې د اف آی آر درج کولو په اړه د سیشن کورټ د ججانو نه اخیستل شوی واک دوی ته بیرته ورکړی شي.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدله او په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې او څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا چې د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو نیغ په نیغه دا اوري، په ټلویزیون یې ګورئ هم او د دیوا فیسبوک باندې هم زمونږ خبرونه دا وخت په ژوندۍ بڼه لیدای شي. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو اوریدل، د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې په پاکستان کې به سږ کال او راتلونکي کال هم د جی ډی پی کچا نوره کمیږي، او په داسې حالاتو کې د پاکستان اقتصاد چې په کمیدو دی، په غورځېدو دی، نور په خرابېدو دی. پاکستان سره دوه لارې دي، یا خو به د بیخي دیوالیه کیږي، اقتصاد به بیخي خرابېږي، غورځېږي به، او یا به بیا دا د آی ایم ایف نه یا د نړیوال مالیاتي فنډ نه نورې پیسې یا نور قرضونه اخلي. څېړونکي دا وایي چې که پاکستان په کم حساب باندې د ګاونډي هیوادونو نه یا د ملګرو هیوادونو نه قرضې اخلي، نو په راتلونکي کال دوه کې به د قرضو بوج په پاکستان باندې ډیر زیات شي. د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین په اسلام آباد کې په دې موضوع د څېړونکو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د ادایګیانو د توازن ټیکولو لپاره د هیواد سره دوه لارې پاتې دي، یو خو دیوالیه کېدل دي او دویم د آی ایم ایف نه قرض اغستل دي. اسلام آباد کې د ډیجیټل میډیا او د خبریالانو د پښتنو د جوابونو ورکولو په محل د خزانه وفاقي وزیر ویناوه که پاکستان دیوالیه کېږي نو ورسره به د روپۍ بیا یا قدر لا نور هم ډیر کم شي او په هیواد کې به د پانګې اچولو عمل هم اغیزمن شي. د خزانه وفاقي وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان د معاشي ودې په سیمه کې تر ټولو زیات د کمیدو اټکل سرګند کړي او ویلي دي چې مالي کال 2018-19 کې به د هیواد د معاشي ودې شرح 3.9% پورې وي او مالي کال 2020 کې به دا شرح 3.6% ته د لا نور راکمیدو امکان دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو ته وایي پاکستان د مخکې نه د ادایګیانو د توازن د مسلې سر مخ وو او دا حال اوس هم پر ځای دی، کس هم تر سهده پورې د ملګری هیوادونو په مرسته لږ ډیر قابو کړی شوی دی.
ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام ہوگا تو آئی ایم ایف تو ڈیزائن کی یہ ہوئی ہے کہ جب ممالک میں یہ اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں تو آئی ایم ایف کی مدد لیتی ہے. سو آئی تھنک بڑا اچھا ہوگا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پروگرام کر لیں اور ایک اچھے پروگرام کے تحت آپ کی اکانومی بھی اسٹیبلائز ہو اور پھر وہ
حقوائب کو پاکستان دا آئی ایم ایف نہ دا قرض اغستل پر پروگرام کی شاملی گی نو دا بڈیر خوی ولی چی آئی ایم ایف دا دی قسم مسلو دا ہواری لپارا جوڑ کلی شوی دے. دا خزانے وفاقی وزیر اسد عمر دا هم ویلی دی چې آی ایم ایف ته د ورتلو په ترڅ کې به د هیواد دننه داسې اقتصادي اصلاحات هم راولي چې ور سره به د ټولنې په غریبه طبقه ډیر بوج نه غورځيږي. او اقتصاد پوهان هم وایي که هیواد د آی ایم ایف په وینا خپل اقتصاد کې ځینې بدلونونه راولي نو د هغې بوج به نیخ په نیغه په اولس راځي. دا مهال د بجلی د 15 ارب روپو گردشی قرضې هم پوری دی او د هغې ورکول هم ضروری دی.
ریزلٹ ہے اس سے بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی, اسی طرح ٹیکس کو اور کلیکٹ کرنا پڑے گا تو ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا. تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں.
ہوائی دا آئی ایم ایف پر سپارختنا کہ پاکستان اقتصادی بدلون راولی نو دا هغه سره ظاهر ده چې د بجلی نرخونه به هم په برزي, د غرنګ نور ټیکس به هم راغونډول وی او د زیات ټیکس بوج به هم په عوامو راځي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر دا هم وای چې دا آئی ایم ایف نه د قرض اغستلو لوزنامه به هم کیږي او دا ځل د آئی ایم ایف سره د پخوا په نسبت په کم سخت شرطونو خبرې روان دي. اقتصاد پوهان وای پاکستان چې د نړیوال مالیاتی ادارې آئی ایم ایف او ملګری هیوادونو څخه په کم حساب قرضونه اخلي په پاکستان به راتلونکو 2 کلونو کې بهرنۍ قرضې 140 ارب ډالرو ته ورسي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې تاسو تفصيلات واوریدل د ارشد حسین پر ریپورت کې. د پاکستان پخوانی د خزانه وزیر سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان لا وخت نو ضایع کول پکار, بلکې د حکومت پراتلو چې څنګه هم د موجوده حکومت د اقتصاد په دغه مسله پوه شوی نو د آی ایم ایف نه ولا قرضې اخیستل پکارو. نو موړي دا هم ویلی دی چې پاکستان سره پاکستان ته لار نه معلومه چې د آی ایم ایف نه قرضې څنګه اخلي, موجوده حکومت سره د دې په اړه باندې هیڅ ډایرکشن نشته. دا ټولې خبرې اترې پخوانی د خزانه وزیر سرتاج عزیز د ډیوه همکار محمد اکرام تکړی دی.
اول ورځ نه خبره ښکاروه چې د ایم ایف بغیر څه ګزارنه کیږي. نو دې دومره وخت لګو ماته یاد دي 97 کې زما حکومت نو موږ جو میاش کې دلنده خبرو کړه. اسحاق ډار صاحب چې راغلی 8 جون باندې زموږ حکومت راغلی او 3 جولای باندې هغه ایم ایف سره اگریمنٹ سائن کړو. بالکل آسان شرط نو زمونږ کار اوی نه پس روان شو. زمونږ حالات په 2013 کې ډېر زیات خراب وو. نو دې چې دا څه میاشتې تیر کړې او دا کار یې ونک او ایز په گزارا کو 2 بلین باندې سعودي ریونه والو شو باندې چین والو شو باندې یو ای نه والو او دا خبر چې دې باندې گزارا نه کیږي. نو دې دوران کې دې بیا نور چې کوم چیزونه پکارو هغه نشو او دا ایم ایف کومه ایجنډا چې په هغه باندې عمل شروع شو. د بجلی قیمت هم زیات شو, د ګیس قیمت هم زیات شو, د انټرسټ ریټ هم زیات شو, ډی ویلیویشن هم شو او پیسې رانلې.
سرتاج جی سب د ملګرو ملکونو نه د چین, متحده عرب امارات او د سعودي عرب نه پاکستان ته پیسې ملاو شوې, خو دا وخت سوی نه. آیا د آی ایم ایف چې کم بیل اوټ د پاکستان ته ورکی او د هغې سره چې کم شرطونه دي دا به سمره د پاکستان, آیا د قرضو بوج به نور زیات سیوا نه کی؟
هغه کې دوه خبرې دي. یو خدای دې کړه کې دی یو میاشت کې دنه دنه اول میاشت کې دا کړې وي بیا به موږ نه د آی ایم ایف نه علاوه نور خلکو هم د ایشین بینک او ورلد بینک کو پروګرام لون دی. هغه نه راځي سو پر چا ایم ایف سره پروګرام نه نو مجبوری دا چې شپږ بلین موږ ته راځو نو 15 16 ګیپ اخو د دوه میاشتو کار وکړه نو ټول ته خبرو چې دا به دو مہینے پس دا پیسے ختم شي. نو دې لپاره د کنټینجنسي پلانینګ مخکې د پکارو او چې تاسو سره وخت یې شپږ بلین وینو تاسو به آی ایم ایف سره تاسو نیګوشیشن پوزیشن لګ مضبوط وي. نو آی ایم ایف سره د ټایمینګ خبره چې دا کاغذ تاسو صحیح نو تاسو شرطونه هم آسان شي, تاسو سره وخت مال امداد ملاو شي او هغه نه پچ سفنکار کیږي هغه بیا یو زیاد سسټینیبل سولوشن ہی عارضی سولوشن نہیں.
سرتاج عزیز صاحب, تاسو وینئ قرضې د دې حل نه دی اوږد حل لپاره, تاسو وینئ کم ریفارمز هغه دا وخت ضروری دي چې پاکستان دننه وکړي شي؟
زما دا خیال دی چې موږ ګروث مومنټم چې کوم شروع کړو کنه هغه موږ قائم ساتو, هغه موږ د دې ضروری دی هغه کې زموږ نور کیسه هم حل شي. ٹیکسونو ہم زیاد چی ایکسپورٹ ہم زیاد چی اور روزگار ہم راشی اگے تو پارا ظاہر دے چی سرمایہ خونم نشتا ڈیولپمنٹ بجٹ زیاد چھو خو ایگریکلچر کی گنجائش تا چی بغیر دیر زیاد سرمایہ نا پالیسی چینج سر زمین دا ایگریکلچر خشی لاغ شانتی کاٹن پروڈکشن زیاد چی اور دے کے زمین دا چکم پوزیشن دے واٹر کے انویسٹمنٹ پکار دے وغیرہ دس سال کے دنلا دنلا اور بیا ظاہر دے چی ایکسپورٹ تا پارا ہم کوشش پکار دے خو دا کارونا کا منگا اکو کنا دا چی یو سر تا منظور کول ندی پکار چاگے سر دے منگا گروت سلو ڈاؤن شی نو دا کامپرمائی چی دا گئی تا منظور کول پکار دی اور دے دا پارا اصلی خبر دا دا کنا دا تیرشوی پنزے کالا چی ہو اے کہ منگا ٹیکس ڈبل کر 2000 to 4000 ارب پورے منگا ڈیولپمنٹ بجٹ چی ہو آگا 350 to 850 پورے را گئے ڈبل نہ زیاد چھ زمونگا چکم انفلیشن ہو آگا کم شو 11-12 to 4-5 پورے را گئے
سر تاجی جی سب تاسو نے اخیرے پختنا دا پاکستان تحریک انصاف حکومت آیا دا ہر سچ تاسو کم یاد کل گروت ریٹ ٹیکس زیاتول آیا ہوی د دې هر سل لپاره تیار دی دومره وستوان لري چې دا هر سبه اوکړه شي په دې 15 کالو کې سلور کالو مو دکی
امید خو پکار دی خو سو پر اجازه کوم پرفارمنس دی هغه کې سنس اف ډایرکشن مخ کاری پکار خدا و چې دی حکومت د مخ خپل ہوم ورک کړی وي اگر مونږ کو نه مې چې تیر شي اوس پر سنس اف ډایرکشن نشتا اوس طریقے سره ایکسچینج ریټ خراب شي اوس طریقے سره انٹرسٹ ریٹ زیاد چھ اس طریقے سے چھ ڈی ویلیویشن نہ ہو باقی کہ کاری چھ دیکھ اس سٹریٹجی نشتا ایوری تھنگ از آف موونگ اٹانومسلی اور بیا اگے کی چھ راشی نے بیا چھ کاری ایڈجسٹمنٹ بیا نور گران شی کہ تاسو یو سٹریٹجی پا والا سرا سزونا بتا سونا لاس نہ زی کو سکھ بکا بو گوا کنا دا تو ہر انڈیکیٹر نیگیٹو روان
ڈیر مرنا سرتاج عزیز سے منسلہ خبر کولو
درنو عزتمن اوریدونکو خپرونه دوام لري او په دې خپرونه کې نور څېړنیز راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو د ناټو غونډه هم په واشنگټن کې دوام لري د هغې تفصیلات به هم تاسو ته وړاندې کوو خو د محل سود بلوچستان صوبې ولورې ته چې هلته د ځینې ایراني سفارتکارانو د بانک اکاونټونه یې تړلې دي دغه اکاونټونه ولې تړل شوي دي د حمید سمسور په راپور کې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو
په کوټه کې د ایران د سفارت خانې یو عالی رتبه مامور د دغه خبر پخلی وکی د وایس اف امریکا ډیوته وویل چې د دوی سرکاري اکاونټ د پاکستان په حبیب بینک کې وو او په دغه اکاونټ کې د ویزې پیس یا پیسې جمع کېدلې د بینک له لوري د سفارت د ټولو کارکونکو اکاونټونه هم تړل شوی دي د پاکستان د حبیب بینک عالی رتبه مامور د دغه خبر تصدیق وکړي او ویل چې دغه پریک د پاکستان سټیټ بینک په امر باندې سویدا چې دا د نړیوال بندیزونو له سبب څخه دغه ګام دوی پورته کړی دی په بلوچستان کې بارانی هیوادو ته د لیږدولو یو ټریول اجانسوی چې دغه بندیز له سبب څخه د دوی کاروبار ته سخت زیان رسیدلی دی
زمانوم نیم رحمان دی او ایز ا ټریول ایجنټ په کوټ شهر کې کار کوم د ایرانی ای ویزا یعنی الکترونیک ویزا په بابت موږ ته ډراپ باکس ملو شوی دی ایرانی کنسولیټ دا وخت ویزا ټولی بندي کړی دی نو هغه موږ ته دا ویل چې پاکستان حکومت موږ د بینک اکاونټ بند کړی دی هغه موږ ته دا وایي چې تاسو خپل کا ویزا غواړي نو موږ ته خپل پاکستان کې فیس را جمع کړئ موږ به تاسو ویزا ایشو
تاجران مزدوران او دغه ډول هغه کسان چې د سیل لپاره دي دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي
نو د دې بندش سوج څخه زموږ د صوبې شکم تاجر دي او اکثریت چې زموږ کې می ویزه پروسس کیږي هغه میجورټی مزدور اتب کړه چې اقل تزي روزانه کی مزدوري کی غریبي کی یعنی زموږ د صوبې کمی زائرین دي هغه زیال تزیارتو د پاره نو هغه ته ویزه نه ملاویږي د هغه خلکو میجورټی تعداد چې د هفته د لیا زموږ راوکه کم از کم 3000 کسان ګرانه چې ازیت د هغه کارونه سره ټپ سو تاجر د شزرات چې د هغه ورور مال رسیدلی دی یا مال حالت پر بارډر ولاړ دی د دې ویزې نه لګیش دا ټیم د زائرین او غټ غټ کانوایان دي ورور غټ غټ ګروپان یا خوران په انتظار دي ویزې نه پروسس کیش هغه خلکو ته په مشهد کې د هوټل بوکینګ سوې دي ایئر ترانسپورټیشن په داغه ساحه ته په عراق کې په شام کې دا چې کوم خلک د زیارتو ته ځي داغه لپاره ډېر مشکلات
ځای خبری سرچینې هم اټکل کوي چې دا پریکړه د ملګر ملتونو د سکیورټی کونسل لوري پر ایران باندې د بندیزونو لسوبه ځخه سویدا د امریکا د حکومت لوري تر بندیزونو لمخه د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت یو عرب 2.2 کروڑ ډالر وو خو اوس له بندیزونو وروسته دغه تجارت 1.5 کروڑ اتیا لک ډالر ترټیټ سوی دی د اقتصاد د څنګ مایرین ویرا څرګندوي چې دا تجارت به اوس نور هم را کم سی حمید سمشور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
چې وړاندې متاسته ویل چې په واشنگتن کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دوام لري او په دې غونډه کې به د افغانستان په اړوند هم خبرې اترې کیږي او د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو په مسلو باندې به هم غږیدل وي د دې اجنډا صدا او نور تفصيلات یې سدي د غټول تاسو وړاندې کوي د آشنا ټلویزیون خبريال وحید فیضی په خپل راپور کې
د ناتو عمومي منشي د امریکا د ناتو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اول اسکلون لاسرنو له خوندي ساتل نه پرته به هیڅ راسوله تلپاتې نیوي خاغله ستوتنبرګ وایي د طالبان د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېری بریاوي ترلاسه کړې دي او طالبان سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوي خوندي شي
نېټو فولي سپورټس د پیس پروسس
ناتو د سولې د بهر څخه ملاتړ کوي خو د دې لپاره چې تلپاتې سولې ټینګه شي باید زموږ لاسره ورنې وساتل شي ناتو په افغانستان کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابر کړې ده د روزنې او بشري حقوقو په برخه کې میرمنو ته زمینه برابر شوې او د هغوی حقوقو باید خوندي پاتې شي
د ناتو سرمنشي وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په نړۍ کې د ازادۍ او دموکراسي په وړاندې شته سن سره د مبارزې لپاره اړتیا ده چې د ناتو سازمان لا نور هم پیاوړی شي
ناتو ریمینز ان افغانستان ټوډی
موږ په ګډه افغانستان ته تللی یو په ګډه به د خپل راتلونکي حضور په حق له پریکړه کوو او کله چې وخت راشي په ګډه به وځو
په واشنگټن کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه د دغه سازمان پر وړاندې د یو شمېر سنځو د چړل لپاره ښه فرصت دی د روسي له خوا د یو شمېر نړیوالو تړونو څخه سرغړونه په اوکراین کې بریټ او د نورو هیوادونو په ټاکنو کې د روسي لاسوهنه د ناتو سازمان لپاره یو امتحان دی
نېټو الاینس
موږ نه غواړو چې روسیا منځوي کړو موږ له روسیې سره د خوړیکو په لټه کې یو او که ښه روابط هم نه لرو موږ غواړو چې سخت شرایط سمبال کړو نو خبرو کول ته د دې لپاره اړتیا لرو چې خطرونه کم کړو چې د ناوړه پیښو تقابل او د ناسمو محاسبو مخه ونیول شي
امریکایي قانون جوړونکي هم روسیا یو تهدید ګڼي خو ډېرې د ناتو په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د لهجې په اړه اندېښمن دي د یو شمېر کارپوهانو په اند د ناتو سازمان څخه په احتمالي توګه د امریکا وتل له کبله د ټرمپ تهدیدونه د ناتو سرمنشي لپاره یو آزمایښت دی
که څه هم ولسمشر ټرمپ له ناتو سره له دښمنۍ ډکې اړیکې لري خو د ناتو سرمنشي له ټرمپ سره ښې اړیکې لري د امریکا کانګرس ته د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په غوښتنه د ناتو د سرمنشي وینا د دې ښکارندوی کوي چې لا هم دوړه خواوي علاقه لري
د ناتو سازمان مالی لګښت د ولسمشر ټرمپ او ناتو ترمنځ د اختلاف وړ مسله ده او څو ځلې پر اروپایي متحدینو فشار اوړه چې خپل ونده پراخه کړي
When President Donald Trump
کله چې ولسمشر ټرمپ د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل ونډه زیاته کړي او پر خپل تعهداتو وفا وکړي چې د ګډي دفاع لپاره مو کړی دي موږ هم دې ته د آزاد نړۍ او شرطو وایو
د ناتو هر غړي هیواد باید د کلنی عاید 2% بودجه ناتو ته ورکړي چې تر اوسه اتو هیوادونو دا کار کړي د ناتو سرمنشي وایي په دې عمل کول کولای شي اوسنۍ وضعیت بدل کړي
د
ګرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږ خبرونه ته نیخ پنی غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم وړاندې واردل نن د ناتو د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه په واشنگتن کې روانه ده. تیر ورځ د ناتو ائتلاف چې کوم سیکرټری جنرال دی یانز سټالټنبرګ هغه یو خبری کانفرنس ته ویلو چې دغه غړي هیوادونه هغوی هڅه کوي چې خپل د بجټ مسلې هم برابرې کړي، ځکه چې امریکا دا نیوکه کوي چې په دغه کې ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه پوره چې په هغوی باندې کمی پیسې راځي، کومه برخه پیسې ورکول دي هغې سره په هغې باندې پوره کار نه کوي. دویمه خبره داره چې نوموړي دا هم ویلي چې په افغانستان کې کوم د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ روانه شوې ده، نو دی وایي چې موږ د هغې د نږدې نه جاج اخلو او غواړو چې دغه خبرې اترې د افغان حکومت په مشرۍ کې وشي. نن د دغه غونډې دلته په واشنگتن کې دویمه ورځ وه، دې باندې تفصیلات اخلو. زموږ سره د ډیوا څیړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. پیر صاحب په خیر. پیر صاحب زما آواز درځي؟
بالکل ما آواز راځي تاسو ته.
بالکل راځي، ډیره مننه. دا کراته وای پیر صاحب چې نن دویمه ورځ وه د دغه ناتو د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو چا چا پکې ویناګانې کړې دي؟
جی نن خو اول سٹارټ کې خبرې کړې وې چې کوم سیکرټری جنرل دی د ناتو او ورسره ورسره مایک پمپیو چې امریکې چې کوم خارجه وزیر دی هغه هم خبرې کړې وې. او هغه نه پس بیا اصل کې بختور شاه صاحب ماته خپل آواز ماته دلته راځي، تاسو لږ دا سیستم ټیکولی شئ چې ماته آواز را نشي پکې.
تاسو آواز
او خو بهرحال نن چې کومې خبرې وې هغه کې مهمه خبره د کوم پریس کانفرنس سو او چې کوم هغه سره د خپل چې کوم نن میټینګ واغه پیل کو د ناتو خارجه وزیرانو والا هغه کې دوی چې موږ په درې اهم خبرې کوو او سره خبرې روانې دي. هغه کې به یو خبره دوی دا ویل چې کوم د ناتو کې د خرچه بوج شریکول دي د امریکای او نور هیوادونو منځ په هغه باندې به خبرې کوو. پرون هم د سیکرټری جنرال دا خبره کړې وه او په سپینه ماڼۍ کې چې کومې د خبرې کړې وې صدر ټرمپ سره او پرونی چې کوم د کانګرس ګډه غونډه سره خبرې کړې وې په هغه کې هم دا ویلي وو چې اوس څومره هم هیوادونه د ناتو لاغه دې ته راضي شوي دي چې خپل دفاعي بجټ زیات کړي او دې کال اخره پورې دوی چې 100 بلین پورې به دوی ورسوي. او دین علاوه دومره خبره دوی چې موږ به کوو هغه د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی هغه به خبرې کوو او چې افغانستان کې کوم د صلح عمل شروع دی او د جنگ ختمولو لپاره کوم خبرې شروع دي هغه موږ مرسته کوو او په هغه باندې به هم خبرې کیږي. او ویلو چې امریکای وزیر خارجه به موږ ته اپډیټ راکړي چې په هغه کلس نوې معلومات دي. دین علاوه اخیری خبره بیا د حکومت چې موږ به کوو هغه د روس چې کوم مداخلت دی او د روس هلو
جی تاسو آواز راځي پیر صاحب تاسو آواز راځي وای جی جی تاسو آواز مونږ ته راځي
یس
ما تداسې ښکاري چې پیر صاحب زما آواز ناوري. پیر صاحب که زما آواز اوري نو تاسو خپل خبره جاری وساتئ. تاسو آواز ډیر مننه پیر صاحب د وخت را کول او ګران اوریدونکو ولیدونکو د پیر صاحب سره زمنګ هر څه خبري پوره ونه شو خو کوم تفصيل ول د غونډې هغه تاسو واورید چې نن کوم کوم مشرانو د غونډې ته ویناوي کړې دي او د دغه نننې ویناګانو مهم ټکي سو د خبري اترې تاسو د پیر زبیر شاه واورید. موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته دغه اړه باندې نور معلومات درکو. زمنګ سره اوسئ.
د د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل همزو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان په ټولو خارونو کې وکیلانو نن د نوې عدالتي پالیسۍ پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی. وکیلانو ویلي دي او غواړي چې د اف آی آر درجولو په اړه د سیشن کورټ له قاضیانو اخیستل شوی واک دی دوی ته بیرته ورکړی شي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زیارت پروس ټول پاکستان کې وکیلانو یو واری بیا د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قومي کمیټې یعنی نېشنل جوډیشل پالیسی میکینګ کمیټې د ضابطه فوجداري عمل د قانون د 28 اے او 28 بی په مادو کې د ترمیم کولو په ضد کاربندیزو. د پیښور های کورټ وکیل عباس خان سنگین وای د 28 اے او 28 بی مادو کې بدلون سره به انصاف ته د عام اولس لاسرسي ګرانه شي.
د ترمیم سره به زموږ د ملک کم دا غریب خلک چې دي دی ته دا نقصان وشي چې یو غریب سړی تانې ته لړ شي او ای سی چو دغه اف آی آر نه کټ کوي نو دی بیا ډایرک نشي راتلی او سیشن جج صاحب سره چې کم جسټس آف پیس کم نظام و هلته درخواست نشي ورکولی خپل اف آی آر کټ کول. او دا د اف آی آر کټ کول چې بدی د دې خلکو هغه به ډیلی کیږي بیا به ایس پی لځي بیا به نور احکام لځي او بیا به های کورټ ته راځي.
پیښور های کورټ کې ایډوکیټ نورعالم خان په یاد قانون کې د بدلون په ضد درخواست هم دایر کړی دی. نوموړي په خپل درخواست کې موقف خپل کړی چې نېشنل جوډیشل پالیسی میکینګ کمیټې دا اخنشته دی شنججا د 28 اې ماده لاندې درخواست اورېدو نه منع کړي او دا چې 28 اې ماده قانوني او آئینی حیثیت لري.
نېشنل جوډیشل پالیسی چې دا یو پالیسی ده دا یو فیسیلیټیشن طریقې کار یې کړی دی په دې کې چې دی یو قانوني ملاتړ یې نشته دی لہذا د دې په بنیاد باندې د 22 اے یا د هغه کم ریلیف چې عدالت نه اخیستلی کیږي په یو گو کې چې دی 25,000 کیسونه چې دی دلته کې چې دی مختلف ویډیو کې پینډنګ وو په هغه ختم شو.
نورالحق څوک چې پیښور های کورټ ته د خپل کیس حاضرې لپاره راغلی وو هغه وایي له عدالتونو د بایکاټ له وجې عام اولس د تکلیف سره مخ کیږي.
مشکلات خو دغه دي چې زه اوس د لرې نه راغلی زما نن کیس دا پته اوس نه لګي هغه جرن شو چې بیا به کله لګي. زما حکومت ته هم دا درخواست دی وکلا برادری ته زما دا درخواست دی چې تاسو چې کوم دا ستاسو کومه مسله ده تاسو د امیکیبل سولوشن طرف ته لاړ شئ یو داسې سولوشن ته لاړ شئ چې په هغې کې د عوامو خیر وي.
د پاکستانی رسنو تر مخه د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قومي کمیټې پروستې غونډه کې ویلي وو چې د پولیسو په نوي اصلاحاتو کې د اف آی آر نه درج کېدو لپاره په هیواد کې د محکمې پولیس دننه د شکایتونو جمع کولو ترتیب جوړ کړی شوی دی. نو ځکه اوس د عدالت د لارې د ضابطه فوجداري عمل قانون د 28 اے او 28 بی مادو لاندې د اف آی آر درج کولو عمل ته اړتیا نشته. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پېښور.
قدر منو اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال هم غواړو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ځینې وروستي تفصیلات ستاسو سره شریکو او د دې لپاره زموږ همکار بیروز خان صاحب د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوي، په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې
بیروز خان صاحب. وروستي تفصیلات څه دي د افغانستان د سولې د بهیر دا مهال؟ د امریکا له خوا د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د سولې په خبرو اترو باندې هم غږېدلی دي. د کومو کسانو سره غږېدلی او څه وروستي تفصیلات دي او نور څه پلانونه لري؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو نو زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دلته کې مهمه غونډه هم روانه ده. تاسو د هغې تفصیل هم ورکړو د ناټو او په هغې کې هم د افغانستان ډیره مهمه برخه ده د هغې د بحث. د خلیلزاد د غونډو نه داسې اوس ښکارېږي چې دا مخکې خو د صرف د طالبانو سره د هغې ملاقاتونه کېدل، اوس دا ښکاري داسې چې دا خبره لږ نور هم فراخه شوه. د افغانستان په سیاست کې چې څومره هم هغه شخصیتونه دي چې هغه خپل اثر رسوخ لري یا خپل ډلې لري، خپل پلویان لري، د هغوی سره هم خبرې اترې شروع شوې. پخوانی صدر حامد کرزی هم پکې شامل شوی دی، نو او دا تیاریانې دي وایي چې د قطر د غونډې لپاره. نو اوس په قطر کې به بیا څوک څوک راټولیږي دغه خو لا تر اوسه معلومه نه ده. البته داسې پکې ویل شوي دي اول چې په دې کې به د حکومت نمایندګان هم وي، په وروستیو کې بیا نور معلومات داسې هم راوتلي دي چې دا امکان دی چې په دې غونډه کې کراروانه غونډه جوړیږي، کېدلی شي د حکومت د افغانستان د حکومت نمایندګان پکې ګډون ونه کړي، خو دغه لا نه ده هغه شوی په ډاګه شوي چې هغوی به ګډون وکړي ګډون ونه کړي. البته د افغانستان تر اوسه پورې په دغه خبرو کې د طالبانو سره د کېناستو چې تر اوسه پورې تعلق دی په هغې کې د افغانستان د حکومت نمایندګي نه ورکول، نه یوازې دا چې د افغانستان حکومت قرارولی دی بلکې په ولسي کچه کې وګورو، موږ په دې سوشل میډیا باندې هم ګورو یو ډېر قهرېدلی یا قهرجن خبرګونی راپورته کړی چې ولې د افغانستان یو منتخب د آئین د لاندې یو قانوني حکومت چې هغه د اکثریت افغانستان نمایندګي کوي ولې هغه په دې خبرو کې نه دي تر اوسه پورې کینول شوي یا هغې پکې برخه نه ده اخیستلې د دې وجې نه چې چا مخالفتونه کول. نو داسې ښکارېږي چې اوس دا خبره چې څنګه د امریکا صدر هم ویلي دي افغانستان کې امن غواړو خو په خپلو په داسې شرطونو، یعنی بده دغه نه غواړو فیصله نه غواړو، دغسې د زلمی خلیلزاد د وینا نه هم دا ظاهره ده چې خبره به راځي عمدې ته به راځي چې افغانان به په خپلو کې کینی او د هغه په خپډاګه ویلي دي چې هم طالبان دغسې د حکومت نمایندګان دوی به بالاخر یو بل سره کینی او خو د هغې نه مخکې چې کوم ګامونه دي شرطونه دي هغه مهم دي. مهم په دې دي چې د ټولو وړمبی خو غوربند دی، غوربند به اله کېږي چې دواړه خواوې بلکې ټولې خواوې دا اطمینان ورکړي او دا اطمینان واخلي چې او یو داسې قوي اوربند په دې بنیادونو چې د هغې نه وروستو به بیا یعنی د اوربند نه وروستو چې کومه بیا پروسس دی هغه د امریکا یا د خارجي ځواکونو د افغانستان نه وتل دي او د هغې لپاره څه شرایط دي، د هغې لپاره طالبانو کوم شرایطونه غوښتنې دي، د هغې لپاره د امریکا او د ناټو کوم شرایط غوښتنې دي، په دغه باندې موافقې ته رسېدل. د دغه نه وروستو چې بیا کومه مهمه هغه پړاو دی پکې هغه بیا د طالبانو نه دا ضمانتونه اخیستل چې په افغانستان کې به هیڅ داسې ډله د طالبانو په مرګتیا د طالبانو په نوم د دوی سره په تړلي په هیڅ شکل کې په افغانستان کې شتون نه لري چې هغه ترهګري کوي، هغه د نړۍ هغه ته امن ته خطر وي. نو د هغې نه وروستو چې دغه ټول شرایط سرته ورسیږي بیا دا امکان بیا قوي هم دی، دغه امکان بیا ډیر دی چې د افغانستان حکومت او طالبان دغه جنگي ډلې چې کوم دي دا یو بل سره خبرو ته کینی.
ډیره مننه کوو بیروز خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات د لیدونکو سره شریک کړل.
مننه.
او لیدونکو وایس اف امریکا دیوه تا غوږی په پاکستان کې د سرې میاشتې یا د ریډ کریسنت د خیر ښېګړې ادارې نن په باړه کې د خخوشو ماینونو یا بمونو په اړه باندې د بیداری ورځ یا په خلکو کې د پوهې ورځ مانځلې ده. په دې ورځ باندې په دې موقع باندې چې کوم خلکو ویناوی کړی دي هغوی د حکومت نه هم غوښتلی دي چې په دغه سیمو کې چې وړاندې قبایلي سیمې وي جنگ ځپلي سیمو کې چرته چې هم خخ بمونه دي د هغې د پاکونې عمل د تیز کړی شي او ځکه چې اوس هم اکثر دغه شانته کې خخ شو ماینونو یا بمونو نه د دغې سیمې خلک معذوره کیږي. تفصیلات د ډیور خبریال ابراهیم شینواری په خپل رپورټ کې راکوي.
مونوم رحمت شاه دی او دا غونډه لکه دته خو وړې وړې علاقې دي میش د مرغی بند کورینا مرغی بند چې دي خو لکه دا غونډ یو کوټ کای دی 2010 نه چې میش روغلی چې کیم سکولینا دي او د سپین کی راځي نه د کوټکی غرلامې انځر پرې دا کم از کم 20 سکولینا دي چې پداکشه ګرل سکولینا دي د جنکې او د وړګې سکولینا دي او پداکشه مقصد دا چې دروسه پرې اسکولینا مکمل باندې یعنی اب مکمل باندھی مشرو نشتا میستی پا ویل ویل ستڑی فوج تم حویل دی پولیٹیکلی تم حویل دی سکول نہ سے گورنمنٹ ہائی سکول کوٹکائی دائی پتکش دینا ریائش ہنشتا پو مشرو نخ پلائی با غاسر جو رکڑی دل کا اجانڈر آخیسا دوری 21-27 مشرو دی لیا 21 مشرو دی پتکش سالور موجود انور نشتا دائی لکا یو تے ضرورت شای نشتا لیا سپای دے وخوری لیا دے منگور وخوری باہر اید سوالت نشتا اور چھتا دغس دے مول اسپتالی ندی چی خالی نوم شتا دائی اور نور یو شای چھتا نا پکش ملا بیشی
پتا بنو خومیشتا شرم حرود سی بار بار ویلن بنے امیش پلکاش یو پی سی یو دو آ ون ویدو آ تقریباً دوی لیا درے گھنٹے خالی رو دریمی دو خپلا مجبوری سرکاری کم ایف سی والا دی آگا کشنی آ خالی یہ جا ٹیلی فون سی یگا نہ روشی باقی اس طریقہ نشتہ رہے میرا ڈیر ضرورت بھی ٹانگ تھا لیا ڈی خان تھا بہترین ہوا تھا خبر ہے کہتا اس طریقہ نشتہ رہے
افسوس خبر آدھو چھ پا 1947 چھ پاکستان آزاد شوائے دائی پا قیام پاکستان نا مخ شہ ہوں گانڈیرائی نومیے دائی چھ پا آغا شہ داغا ماسید کوم نظر خیل آبود ہوئی وہ ویس ہاں چھ میڈیا لیا تو سے کم ملگری استا داغا لور شہ استا دا علاقہ وہ کسے دے کوٹکی مارکیٹ نا تر سپلاتوی پورے چھ دا اندازہ 13 کلومیٹر فاصلہ دو پا 13 کلومیٹر چھ پا ہزاری نا خاندانی نا آبود دی وہ یہ دغے پا زرینا باچیون باچے دی وہ دے دغے ٹوٹل دے پورا صرف یو گورنمنٹ پرائمری اسکول کالام کوٹ چھ پا آغا شے باچیون باچے اچھا پیوزو حسابا کیا ہی صرف داغا یو سکول دائی دے قیام پاکستانا ترویسا پورے دے بجلے سا غلط نشتا اسپاتال نشتا روڈ نشتا سکول نشتا میشکا دا ہوئی چھ جنکے پریشتا دے وڑ کیا ہا نشتا دے پدا زرینا باچیون دا وہ میش بار بار پدا بندے میں احتجاج بھکڑا جائی خود دے ویسا پورے دے میش مسائل حل شوی ندی وہ بیا
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو زوی او بل پزره پوری راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د میرمنو لپاره البته د جونو زده کوونکو او د هغه میرمنو لپاره چې کار کوي په دفترونو کې دا غوی لپاره د پینک بس سرویس په نامه داسې یو پروژه پیل کړی دا چې هغه کې بسونه یوازې د میرمنو لپاره راځي او هغه به یوازې خپل کارونو ته یا خپل پوهنتونونو ته د دې بودیجه یا د دې مالی مرستې د دې پروژې جاپان ورکوي. تفصیلات یې څه دي او دغه بسونه په کومو سیمو کې څنګه استعمالیږي او میرمنې د دې په اړه څه وایي دغه ټول تفصیلات ریاض حسین تاسو ته وړاندې کوي.
دا دستور په مردان ضلعه کې په لومبي ځل د ښځو لپاره د بیل ګلابي بسونو د سرویس د پرانستې په مقرره جوړه کړې شوې وه. د دې تابعیا د مردان ضلع ضلعي حکومت کړې وه. په دې غونډه کې د ځایي ښځو او سړو نه علاوه سیاسي مشران هم گڑون اکڑو د مردان دلی سره تعلق لرون کی د قومی اسمبلی غړی شاهین سیف الله مشر ملمنوا په غونډه کې شامل راغلی زنانا ډیره خوشاله دي چې د هغوی د پاره د صوبایي حکومت لخوا د سفر بیل تنظیم شوی دی.
پینکس بسونو سرویس آغاز وشو دا زمونږ د پاره ډیره د خوشاله خبره ده. خاص کر د فیمیل د پاره بده باندې مونږه کی پی ګورنمنت چې کوم دی هغه اپریشیټ کو چې هغه د زنانو د پاره یو داسې قدم اوچت کو چې د هغه اسانتیا و د پاره ځکه چې زمونږ په مردان کې چې سو ګور ډیر زیات رشته چې زمو فیمیل ته پرشکو کې پچنچو کې په سوزکو کې ای دا ډیر زیات مسایلو مسلی وی وتا بلکا نه دې سره ان شاء الله اسا سنتیارا لا ډیر زیات خوشاله يم ولې چې یو فیمیل يم یو زنانا يم د خپل مردان او زما په شان نورم ډیر تور سری دي زما د کی پی کی چې کمی دي یا زما د مردان چې کمی بچي دي پیغلي سکولونو ته زی کالجونو ته زی نو موږ سره ډیر فکرو چې الله دا سب سپیشل ګاډي کم زی وی یا زمو خرچي ډیر زیات دي چې داګي کرایا نه ډیر زیات دي نو ډیر پریشان نبو نو اوس په زما خويند تا زما مند تا دا اس پریشانې خبره بنې زکه چې پاسانه بتلی راتلی شي او دا زنا زنانو د لپاره زم چې دا مخکې په کار خو خیر چې یو کار راځي وي دې رائے درست دی.
صوبایي حکومت تیر کال په جون کې د ملګری ملتونو او جاپان حکومت په مرسته د صوبې په مردان او ایبټ آباد دلو کې د سوارلس ګلابي بسونو د چلولو منظوري ورکړې وه، خو یو کال پس دغه منصوبه عملي کړې شوه. د ګلابي بسونو په دې پروژه باندې 1.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی او دا بسونه به د مردان په ښار کې دننه 40 کیلومتره پورې د کارکوونکو زنانو او طالب علمانو دپاره د سفر اسانتیاوې پیدا کړي. د دې دپاره په بهرني امداد په ښار کې دننه د ښځو دپاره بیل د انتظار ځایونه هم جوړ کړي شوي دي. د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره او په بسونو کې د ښځو د سهولت دپاره زنانه کارکوونکي هم برتي کړي شوي دي او د خودکار نظام په ذریعه په 15 مرکزونو به د ښار دننه د سفر سهولتونه عملي کړي. په دې حقله د مردان ضلع ډیپټي کمشنر عبد وزیر وایي دې سرویس سره به د ښځو په ستونزو کې کمی راشي.
زموږ کوم کلچر دی، زموږ کوم طریقه کار دی، زموږ کوم هغه زنانه چې سکول ته ځي، هغه زنانه چې کالج ته ځي یا نوکرو ته ځي، ای ته ډیر اسانه شي، د دې چنګچونه بخلاص شي، الته تاسو وینئ چې اکسیډنټونه ډیر کیږي، مسلې ډیر جوړیږي. نو په سیټي کې دننه به دا یو کلاس سرویس د زنانو حواله سره، ځکه چې موږ ته پته ده چې دا 50 یا 51% چې زموږ کوم آبادی ده زنانو باندې مشتمل ده، او دا چې موږ په خپل اکانومي کې شامل نکو نو موږ ترقی غننګ نشو کولای.
په پاکستان کې خزید آبادی په حساب د نیمه نه زیات برخه لري، خو اکثره په بازارونو کار کولو په ځای او ځان لا د سامان اخستو په وخت د خزو د تنګولو خبرونه هم مخې ته راځي. خو په هان وايي د سره به د خزو په دغه مسلو هم قابو بیا موندي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا دیو دا د پینک بسونو په اړه باندې ما منځي ته ما چسونه غټه ستونزه به حل شي د میرمنو او منظمات یک دم یو پام کوه مایک را روان دي نو ما چې خدای ورته شي را روان دي. یقینا چې یو ډیره غټه مسله د میرمنو دې سره حل شي د پښتنو په ټولنه کې،
او بیا پبلک ترانسپورت یا کوم چې عام ترانسپورت دی هغه بیا هر څوک کولی شي چې هغه وې استعمالوي، ځکه چې ځینې زده کوونکي دي چې هغه کې دي شي دومره جیب خرچي مون لري، دومره پیسې ونه لري چې هغه بیا هر ورځ ټیکسي واخلي یا رکشه
ونیسي
یا خپل ګاډو کې لاړ شي. نو دا به غوی لپاره ډیر ښه او ډیر بزانم راحت آرام احساس کوي.
بالکل، بیا هغه خلک چې اوزګار نه چې خپل خور لور سره کالج یونیورسيټي ته لاړ شي، هغه د پاره دا یو خامو قره چې اوسخه په اسانۍ باندې خپل لونه یا بچي لګل شي سکولونو کالجونو ته.
ډیر رښتیا هم ښه اقدام شوی دی، ډیر زیات ښه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به منځي بل رپورت تور شو کستا خو ښه.
بالکل
قدرمنو،
ګرمې د سر میوه سټرابري د موسم ګرمې دو سره دومره ډیره شوې ده چې نرخونه یې ښکته شوې دي. کله چې موسم شروع شو نو 350 روپۍ کیلو وا، چې اوس 50 روپۍ په پټي او منډه کې خرڅېږي. په کال 1992 کې چې کله په لومړي ځل 400 کې وکړل شو نو چا پیژندنه. د منډه وګړې او یو کروندګر وایي چې اوس په غټه کچه کرل کیږي. احمد زیب زیاته کړه،
چا ورته توتان وي، چا ورته شاتوتان وي، خو اصل نوم خدای سټرابري و. بیا خلکو پیژنده مونږ دې دا کې کړلو او مونږ له ډېر ښه پیداوار کړو. په کال دا نوې تخم راغلو سلندر، دلته ورته خلک شندر وای، هغه مونږ له ډېر ښه پیداوار کړو. اچھا څوک به تیرېدل نو سمره کړو، سمره کړو مونږ ورته صفا خبره کوله، دا کې نه دا شی ډېر زیات شو. نو اوس خو زمو چې دا د دې یو عام فصل دی، څنګه چې دا ونې بوټي دا ستخکار هم دغه شان دا عام فصل دی او ډېر ښه پیداوار یو کیش کراب دی، لکه نقداور فصل دی.
د 400 سټرابري د خلیجی ممالک سره گاونډي هیواد افغانستان ته هم رسی، او د افغانستان یو بیپاری معشوق پخپل د 400 سرکی منډه تراغلی دی او پخپل لاس میوه اخلي او کابل ته لیږي. دی وایي چې پډې رخبای اخلي او بغیر د سمشکلاتو کابل ته رسوي.
دغه ځای کې خریداری کو لیګو جلال آباد او کابل ته روزانه زمنګ ډیلی د دې زنه درې گاډي سلور گاډي وزي، ام هغه چې وی ډاټسن گاډي وزي سوزکی موزکی نه وي. نو په دغه ځای کې موږ ته خریټونه ملاويږي او برم ان شاء الله موږ چې کوم خدمت کوو د پر د افغانستان د پر په خریټونو موږ مالونه ورکول ده.
نن سبا د یو اکر نه 350 کیلو سټرابري راغونډيږي چې په غټه کچه د کور او د سکول ماشومان شوکا کوي. ممتاز وایي چې دوی ته په سرکی منډه کې خنرخ نه ملاويږي، ځکه دوی په خور ته مال ورکوي. خو باید چې سټرابري ډیر نازک میوه ده او په خور کې گاګ ډیر دی.
میو نازک ده دونه مطلب داری ټایم هم نه علی ګرمي ده کنه وخت تو دوه دوسه سرکی خپل منډه شروع شوی ده هغه مال چبلګو دلته بتله اوس مال ډیر شوی ده کنه نو خار ته وړو شنغره کې پدې بولی کې یالته خرڅو
بشکا چې دا ډیر نازک میوه ده او پدرې مروز د خرابېدو اندېښنه لري کاروندګرو اوه چې حکومت دوی ته پاملرنه وکړي او د ویلیو اډیشن یا په قدر کې تزیاتی په حق له هڅه پکار دي چې ټوله میوه پکار راشي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز 400
ملک وقاص خان رپورٹ دے اور
ڈیر
خلی سٹرابیریز د پختنو په سیمو کې دا لکه 400 کې په مردان صوابې په دغه سیمه کې دا پیدا کیږي او د ته په خوا خلکو ورته د زمکی توتان ویل
کنه
که څوک درنه تاسو کې چې هغه کم میوه را چې راغې زنه چې کم دی توخم دا غیر میوه د پاسه دی د میوه نه بهر دی
او خا خا
هغه توت دی یا سټرابری دی
بالکل
نو ډیر غټوره میوه ده او بیا په دومره مقدار کې پیدا کیږي چې بیا راغې بایم خی لکه هر څوک یې شي نو اوس که تاسو خبر رپورت مو شو کرانه مخکې کې
بالکل او دا رپورت به
مخکې نه شو نو زه هم چې درځو روان نه کیږم
نه نه ورکه زه فکر کوم انتظار دي درته
نو دا د کرکټ په اړه باندې په پښتنو کې د کرکټ لوب ډیره زیاته مخکې شوې ده
اوس
کتا سو ګورې او کتا سو ګورې نو ډیر خخ لوب غاړي چې کم پښتون دي کړه افغانستان غاړي ته ګورې په هغه ټیم کې یو کدي خواته د پاکستان طرف ته ګورې نو خلو بغاړي لکه شاید افریدی شو یا وسنی په نوی کول کې ډیر خلو بغاړي دي چې هغه پښتون دي نو د پښتون لو بغاړو په اړه باندې یو ټالنت هانټ ورته وی چې لکه خلو بغاړي معلوم کی بیا باغی حکومت ټریننګ ورکي نو په دې باندې د حمید الله رپورت ته دوات یا کسان
د خبر پښتونخوانه
اه شي منتخب شي ودین وربشو د حمید الله دغه رپورت په اوریدونکو ته وورو.
د ټیل اینڈ ہینڈ پروگرام په دریم مرحله کې د کرکټ چیف سلیکټر انضمام الحق او د پخوانی کرکټر راشد لطیف په موجودګۍ کې دوه اتیا کرکټران سلیکټر شول. د دې وړاندې په ورنۍ مرحله کې د پښتونخوا په تمامو ضلعو کې شپږ زره لوبغاړو کې 2.5 سوا د کرکټ لوبغاړي سلیکټ شوي وو. دې کې 110 لوبغاړي اوریج یعنی د 19 کالو نه په برخه تو پاتې شول او باقي 100 کې 2 اتیا انضمام الحق خوښ کړل. انضمام وایي د دې لوبغاړو نه به څلور ټیمونه جوړولی شي او په هغې کې به شل غوره لوبغاړي مخې ته راځي. دوی تبا بیا کرکٹ بورڈ وکالت تربیہ او نقد پیسے ور گئی.
تو آخر لے 20 لڑکوں میں آئے گا ان کو 2 سال کا کانٹریکٹ دیا جائے گا تو یہ آئیڈیا ہے.
حسین خان وزیر آف بریک سپینر بالر دے دے دا میران شاہ پا 300 لوبغاڑوں کے مخ تراغلے اوائی
په میران شاه کې هغه ټرایل وشوله بیا میش سلیکټ شو یز دلته روغلی زه آف بریک باولینګ سپینینګ اوس سین دلته په موږ په اسی کسون کې راغلی راشد بایو ان زما مرغلی دی سلیکشن د پوره او دا ډره د خوښه خبره ده د وزیرستان د پوره غا د غا خبره ده چې د طرف نه یو زر غلای چې دلته د نمائندګی کوم او کمیج وزیرستان وکتل شي پاکه ډیر جوړ ټیلنت ډیر شوړ کیدی پکې خو ورته داس فیسیلیټیز نشته او یعنی ورته داس ډیر مکان دوه ورکړی شوې میج ویای چې دله د کرکټ روشي او مطلب موکې دا ورکړی شي.
دا غرنګ د ډیر اسماعیل خان هنر حفیظ خو میډیم فاسټ بولر دی او دیوای
150-200 کسانو 150-200 کمه نمراله نمراله بس 6-7 کسانو کې راغلو ماشاءالله بیا ریس ټیسټ او ریس ټیسټ کې کلیئر شو انډر ایج لو بیا 100 کسانو ورېشل بس اوس په خبر لرغلی یو 3 اپریل لا او اسرائیل دی اسرائیل کې موجوده پیلا کې سلیکشن و شو ماشاءالله او دو موري راوند کې بیا سلیکشن وکړو او زه رائټ اور میډیم فاسټ یم افاټا انڈر 16 کڑے دی ریجن.
دا دی وڑان دے دا کرکٹ پا خوانی لوبغاری راشد لطیف اوائل پا پی سیل کے ہم مہ ترادلن کے زیادتر لوبغاری پختانے دی.
ایک دفعہ جتنے بھی پلیئرز پی ایس ایل کی فرنچائز نے اٹھائے جو ایمرجنگ پلیئر تھے 90% کا تعلق کے پی کے سا تھا. یہ بہت خوشائن چیز ہے اور مجھے یہ لگتا ہے آدھی ٹیم تو آنے لگی ہے.
دا ٹیل اینڈ ہینڈ پروگرام لاندے دا کرکٹ سرسرا دا اتو نور لوب دننا د پښتونخوا په تمام ضلعو کې د نو لوبغاړو را معلومولو دوه کلنې پروګرام هم روان دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویر ڈی ون نیوز په خبر.
در درنو عزت من اوریدونکو زو یوې مرکی ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په خوانی وزیر هم وو سردار حسین بابک او پروینشل جنرال سیکرټری او عوامي نېشنل پارټي او ممبر پروینشل اسمبلی هم دی. هغه په وروستیو کې شمالي او سویلي وزیرستان ته سفر درلود او هلته یې د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړوند او د هغوی د غوښتنو په اړوند غږېدلې ده. ویلي چې د هغوی دغه غوښتنې ټولې جایزې دي. وړاندې هغه دا خبرې نه منلې خو اوس یې خپله دا خبرې کړې دي. تفصیلات یې څه دي د سعدیه قاسم شاه په مرکې کې چې د ښاغلي حسین سره کړې دي تاسو وړاندې کوو.
ډیره مهربانی سردار حسین بابک صاحب تاسو په رستو کې د صبح خیبر پختونخوا چې کوم مرج یا زمشوي قبایلي ضلع دي سویلي وزیرستان ته تللی وئ، بیا د هغې په هکله تاسو په صوبایي اسمبلی کې هم څه قراردادونه را مخامخ کړي دي، په دې هکله راته ووایئ چې دا څه قسمه قرارداد دی؟
بالکل د ټول ناول خو تاسو ډیره شکریه، موږ خو وزیرستان ته د پاټۍ وفد لاړو او چونکه پټوله صوبه کې په تنظیمی حواله باندې زمنګ دورې جنوبی وزیرستان تلاړو شمالي وزیرستان تلاړو او حقیقت دار کې ټولو قبایلی سیمو تلاړو او په وزیرستان کې جنوبی وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې چې کوم ستونزې دي الته مازوران سره موږ ملاو شو او په وانا سب ډیویژن کې سوارل سوا مازوران د جنگونو په وجا د بمونو په وجا او د اپریشنونو په وجا باندې او هغه اغیزان خپل تنظیم هم جوړ کړی دی او ډیره زیاته د افسوس خبره پدې ده چې اغی دا ګیله وکړه چې کوم ډیره په حق تا چې دغی په سرکاري توګه باندې اس د علاج معالجه سه تنظیم نشته او دغین علاوه نادر چې په ټول ملک کې مزدورانو ته شناختی کارډونه ورکړي دغین مغی محروم دي. نو بیا موږ په سملا کې دا خبره راپورته کړه او زموږ د اطلاعاتو مطابق اسسټنټ کمشنر په غی باندې کار روان کړی دی او بیا به موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې په دې جنگونو کې بمونو کې اپریشنونو کې سور خلق مازوران دے پکاردار چ زر تر درغی چ ڈیسیبل شناختی کارڈ نہ ملاو شی حکومت دغی پر سرکاری تو گباندی علاج معالجے انتظامو کی دغی روزگار انتظامو کی غی سر مالی معاونت کی او دغی د آمدن زرائی چ دی اغی ل حکومت چ کم دے کارو کی تدین علاوہ کم گو گور انفراسٹرکچرل تہ مکمل تو گبار توا دے زک چ ڈیر زیاد تاوان شوی دے پ زانی تو گباندی نو حکومت ل پکار دی چ اغی تہ توجہ کی او په پوسټو باندې ډیر زیات تنګی دل کیږي. خلک چې کم دی په ګینټو ګینټو ولاړې دغه سکیننګ کیږي، شناختی کارت نمبر یې لیکل کیږي. بیا مثال د ټولې په دغه حواله باندې هم ډیر زیات سختای دي. په کاردار چې دا جنگ ځپلې خلک ته اول تا ډیر زیات سہولت خلکو ته ملاو شي، ډیر زیات احترام خلکو ته ملاو شي او ډیر زیات معاونت د خلکو شي. مثال د دې ټولې تباهۍ نه پس کاغې سره دوره سختیانه کیږي. دا یو ډیر لوی غلط اثر چې دی غو سکولونه چې دی غ ډیر جات بالکل مکمل شال دی. واضحه پته لګی چې دلته د ریهیبلیټیشن او یا د ریکنستراکشن عمل چې دی غ بالکل د نش برابر دی. خلکو کې ډیر جات
یې راځي تاسو چې دلته نتلی نو آیا هغه لو کې څنګه چې په ویلو خدای علاقې زمشوي دی خو سم داسې ګڼل کیږي او تاسو دې چې هر څوک غلطه فازاد نشتلې خصوصا د سیاسي ګوندونو چې کوم دي سر بشمول د عوامي نشین پټه مشران لا تر سلطنې دي تلې نه سقطې جلسې کړې دي د صوبایي د مقامي الیکشن حواله سره نو څنګه تاسو څنګه لاري
چونکه موږ ټول صوبه کې ګرځو او اوس خو تک چې کوم دي په دغه یو حواله باندې آسان شوه دي او زه د عوامي نشین پټه تر طرف نه سره د خپل ملګرو لاړم خو دا د ډېری سختۍ دي. مثال هغه سي نیٹورکنگ چې دی غالت نشته، رابطه نکیږي، موبایل سرویس نشته، 3G 4G نشته چې کوم دا غي ضرورت ته د حکومت لمنګ دا مطالبه کوو چې په لار باندې چې کوم سختای دي چې دا په مکمل توګه باندې ختم کی، خلکو ته ډیر سہولت ورکي.
صوبایي اسمبلی کې هم ویل دي چې په وانا کې اوس هم طالبانایزیشن میلیټنس جنگیالی شته. آیا دا خبره
بالکل هغه خو زه یوازې نه ټوله ټولی دنیا ته پته را وغی خو کلاو ګرځي هغه خو کلاو ګرځي او چې تپوس کې وي دا ملمانه دي. عام خلکو نه عام خلکو سره ټوپکې نشته او هغه خلکو سره ټوپکې دي او هغه خو سپټ پنانه دي. ډیر کلاو ګرځي په کاردار چې حکومت او د دې په حواله باندې ډیر سنجیده ګامونه چې دي هغه پورته کې د دنیا تر طرف نه هم په موږ باندې ډیر زیات سوالونه پورته کې، په موږ باندې نیوکې کېږي، د دغې خلکو په وجه باندې په خلکو کې هم یره ده، یو خوف ته او خلق پر ذہنی یا جسمانی توګه باندې هما خبر او کړ چې مزدوران دي. خو خلق پر ذہنی توګه باندې هم ډیر زیات خفه دي او لګی دا چې لکه ډیر یو نفسیاتی سټریس کې دي، دباو کې دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته ګورو چې په مطبوعاتو کې کومه موضوع راغلې ده او تاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع راخیستې ده او خوښه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
برونای دارالسلام د سویلی نور ختیځ ایشیا یو وړوکه مالدار اسلامي ملک دی او په دې کې بادشاہت قائم دی. د برونای حکومت په تیره چهارشنبه برونای دارالسلام کې د نوو شرعي قوانینو د نفاذ اعلان کړی دی. په دې کې په هر قسمه فحاشه او کاسیره د سنگسار سزا ورکولو د شرعي قانون نفاذ هم شامل دی. نن د دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو او مجلو کې برونای کې د شرعي قوانینو لاندې د شرعي سزاګانو ورکولو د نفاذ په حق له مختلف قسمه مضمونونه او تفسیرې شایع شوې دي. د امریکې په مشهور میگزین ټایمز کې د نامتو زنانه صحافي ایمی گونیا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته برونای کې په بدفعلی د سنگسار د شرعي سزا د قانون نفاذ. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په برونای کې په نوو شرعي قوانینو د دنیا د ډیرو ملکونو له طرفه د بد رد ویلو او د دې اقدام د غندنې کولو بیانونه جاری دي. اسې خو د برونای حکمران سلطان حسن د کال 2014 په اکتوبر کې د شرعي قوانینو د نفاذ د لومړۍ مرحله اعلان کړی وو. خو دغه قوانین د داسې جرمونو په حق لو چې سزاګانې د قید یا د جرمانو په صورتونو کې وي. دغه وخت د لاس پرې کولو یا د مرګ د سزا ورکولو د شرعي قوانینو د نفاذ عمل په بین الاقوامي سطح د دې د مخالفت کېدو له سببه ځنډولې شوی وو. خو په روانه هفته کې برونای د شرعي قوانینو د مخالفینو پروا ونه لرله او دا شرعي قوانین نافذ کړل. په دې کې د ځینو قوانینو لاندې نابالغو او خارجانو ته هم سزاګانې ورکېدې شي. هر کله چې په برونای کې اوس شرعي قوانین نافذ شوي دي نو دا قتل پکار دي چې دې سره دغلته څه بدلون راغلی دی. ټایمز لیکي چې په برونای کې هم جنس پرستی د وړاندې نه غیر قانونه عملو خو په خوا به په دې د قید سزا ورکولې کېده. په نوي قانون کې په زور چاته په شرم اړولو، په زنا کولو، په بچه بازی کولو او د پیغمبر اسلام په شان کې په سپکو سپورو ویناګانو کولو د مرګ سزاګانې مقرر کړې شوې دي. په نوي شرعي قانون کې خزو تخپلو کې په کاسیره کولو، د کوړو او د غلا په جرم کې د لاس پرې کولو سزاګانې مقرر کړې شوې دي. ایمی گونیا ټایمز میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د نوو قوانینو د واجب زنانه زیاتې ځپلې کیږي. د مثال په توګه په خېټه د ماشوم د قصد په زیان کولو خځې ته برسر عام د کوړو د سزاګانو قانون نافذ کړی شوی دی. برونای کې نافذ کړی شوو شرعي قوانینو کې د یو قانون تر مخې یوې خځې له د شته میړنه د تښتېدو په سر سخت سزا مقرر کړی شوې ده. دین علاوه هغه تن ته به هم سخت سزا ورکول کیږي څوک چې یوې ښځې ته د خپل خاوند یا مور پلار نه د تښتېدو لمسونونه کوي. مضمون زیاتوي چې برونای کې د نافذ کړی شوي شرعي قانون د 2 اتیایم او د 4 اتیایم شقونو لاندې د لواطت په جرم کې که نارینه خپلو کې وکړي او که یو نری ښځې سره وکړي سخت سزا مقرر کړی شوې ده. دا سزا د مسلمان او غیر مسلمان دواړو دپاره ده. ټایمز میگزین کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې د ګردي دنیا ډیرو ملکونو او د بشري حقونو تنظیمونو برونای کې د شرعي قوانینو په نفاذ سخت خفګان ښکاره کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو د ادارې مشر خپل یو بیان کې برونای کې نافذ کړی شوی شرعي قوانین او د دې لاندې ورکیدونکې سزاګانې ظالمانه او غیر انساني او د بشری حقوقونو د بین الاقوامي قانون سنگین خلاف ورزه بللې دي. امریکی برونای ته ویلي دي چې د سختو سزاګانو نفاذ نه ډډه وکړي. د امریکې د خارجه چارو محکمې ویان رابرټ پولاډینو یو بیان کې ویلي دي چې برونای کې نافذ کړی شوی نوی شرعي تعزیرات د بشری حقوقونو د بین الاقوامي لوزنامو پر ضد دي. آسترالیا، برطانیې، جرمني او فرانس هم برونای کې د شرعي قوانینو په نفاذ فکرمندي ښکاره کړې ده. خو برونای د دې ټولو بین الاقوامي مخالفه شور غوغا باوجود د شرعي قوانینو د نفاذ په خپله فیصله ټینګ د ایمیګونیا ټایمز میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د برونای د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې شریعت نه یوازې د اسلام د تعلیماتو پر ضد د کیدونکو کارونو او عملونو د مخنیوي لپاره نافذ کړی شوی دی، ولې دا د برونای د ټولو خلکو د برونای د ګرد معاشري او په دې کې د اوسیدونکو د هر قسمه مذهبي عقیده لرونکو خلکو د عزت او د احترام د یقیني کولو او دوی د اسلام په حق له پوهې ورکو د پارا نافذ کړی شوی دی.
درنو عزتمن اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو مجاهد جواد سره د او نایله محمد سره خبرونه د ځوانانو خبرونه او ریز تاسو قربانه منزه
او زه بختور شه
تاسو نه خلې اجازه تاسو په لوی لاس فارو
الله تعالی.